السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې و باورې چې چارواکي وایي اسلام قلعه بندر کې د اورلګېدنې له کبله شاوخوا 1500 د تیلو ټانکرونه سوځېدلي دي او سوداګرو ته 200 میلیونه ډالره زیان اوښتی. د مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د دې لپاره د سولې خبرې ځنډولې چې امریکا له دوی سره د دوحې تړون بیا ارزونه بشپړه کړي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، په مکړې د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د اسلام کلا په پرونۍ لویه اورلګېدنه کې افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو تاوان رسېدلی. افغان ولسمشر اشرف غني وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هېواد کورنۍ جګړې ته دننه کړی شو. او د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو 14 ترکان په عراق کې وژلي دي. پوره خبرونه. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د اسلام کلا په پرونۍ لویه اورلګېدنه کې افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو تاوان رسېدلی. دا خبره د یاد اداري رئیس یونس قاضیزاده نن ازادي راډیو ته وکړه. د اسلام کلا په بندر کې پرون د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. ښاغلي قاضیزاده وویل د تیلو او ټانکرو شمیر شاوخوا 1500 ته رسېده. د هرات د عامې روغتیا چارواکي وایي د اسلام کلا په لویه اورلګېدنه کې 11 تنه ټپیان شوي، خو رویټرز اژانس بیا د یو چارواکي په ولد ټپیانو شمیر 80 تنه ښودلی. افغان حکومت د اسلام قلعه په بندر کې د لوی اور لګېدنې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او هرات ته یې لیږلی دی. اسلام قلعه له ایران سره په پوله پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې پکې د راپورونو په اساس تر 2500 بار وړونکي موټر او د تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هېواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 22 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده.
په دلیل انکه خروج نیروهای شوروي مسؤلانه نه بود،
د دې لپاره چې د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او د هېواد د راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر پکې نه و سنجول شوی، افغانستان یوې څوبودي کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو چې په نتیجه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه، ملي بنسټونه او زیربناوې له منځه یوړل شوې.
وزیربناهای افغانستان از هم پاشید.
ځینو نورو چارواکو او جهادي مشرانو هم د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي. له دې ډلې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سلواغي په شپږ ویشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه او دا ځواکونه یې له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په 10 کلن حضور څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. شوروي ځواکونه تر 10 کلن حضور وروسته د 1918 کال د سلواغي په شپږ ویشتمه له افغانستانه ووتل. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. دا خبره د فراه امنیه قومندانۍ ویاند محب الله محب ازادي راډیو ته وکړه. امنیتي ځواکونو په داسې حال کې چې د ترې رهګرې ډلې د فراه ولایت په مرکز کې د امنیتي ځواکونو په پوستې باندې د برید پلان درلود، دا ډله تر برید لاندې ونیوله چې خوشبختانه د افغان ځواکونو او هوایي ځواکونو په ملاتړ باندې د دغې ډلې تجمل هدف وګرځېده. د ښاغلي محب په خبره په د وژل شویو 15 طالبانو ډلې 4 تنو مړي لا هم په سیمه کې دي او د افغان ځواکونو لاسته وسلې او مهمات په لاس ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو 14 ترکان په عراق کې وژلي دي. د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار نن اعلان وکړ ترکیې پوځیانو د هغو 14 ترکانو مړي وموندل چې د کورد وسلوالو یا کارګر ګوند پیکاکا لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوی وو. ترکیې پوځیانو د فبروري په 10 د دغو کسانو د لټون عملیات پیل کړي وو. د عملیاتو پر مهال د کارګر ګوند پیکاکا 48 غړي او 2 ترکیې عسکر هم وژل شوي دي. د ترکیې دفاع وزیر ښاغلي اکار ویلي د کوردانو د کارګر ګوند 2 وسلوال نیول شوي هم دي. نیول شوي کسانو اعتراف کړی چې د دوی ملګرو 14 ترکان هغه ورځ ووژل چې د ترکیې د پوځیانو لخوا د عملیاتو له پیله خبر شول. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند تی جی داکلو د یوې ښځینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې. داکلو په خپل ټویټر دغه استعفا لیکلې ده. هغه ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې ښځینه خبریالې ته یې د نه منلو وړ خبره کړې، د خپلو خبرو په خاطر متاسفه دی او په خاطر استعفا ورکوي. له دې مخکې ښاغلي داکلو د پولیټیکو خپرونې د خبریالې تارا پالمرې د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ده د شخصي ژوند او د اکسیوس ویب پاڼې له یوې خبریالې سره د اړیکو په اړه ترې کړې وه، تارا سخته ګواښلې وه. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی هم د جدي تاکلو د استعفا په تایید سره په ټویټر باندې لیکلي، د سپینې ماڼۍ کارکوونکي باید د ولسمشر جو بایدن معیارونو ته چې په دروند او شرافتمندانه چلند ټینګار لري متحده پاتې شي. او نن د فبروري 14 د والنټاینز ډی د مینانو ورځ وه. د کابل په څو سیمو کې د دې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونه پرانیستل شوي وو. خلکو ویل سربیره په دې چې کرونا وبا او هم بې اندازې تاوتریخوالي خواشینی کړي، خو د مینانو د ورځې په مناسبت د خوښۍ لپاره له دې رامنځته شوي فرصت یې ګټه واخیسته. والنټاینز ډی د مینانو ورځ هر کال د فبروري په 14 د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
ماخامنه خبری مجله اوری په نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری مسائل راټول کړي. د هرات اسلام کلا ګمرک له یوې مخې سوځېدلې، چارواکي زیان 200 میلیونه ډالر یادوي.
یو فاجعه دی، د 1500 موټر زیاده رکسوی دی، اوس لمبی امشته شی پاته نه دی.
د مصالحه عالی شورا وایي طالبانو د سولې خبرې درولې دي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د ځینو نورو ولایتونو په دوام غزنی کې هم د لویو موټرو چلوونکو کاري اعتصاب کړی دی.
د ورګون نرمون ستر کابل اپریت یار باکینو پستی دی بې عزتۍ در لړوي پر ټاکونه در باندې کوي، دغه په خاطر میګلار باندې کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزال محکمې براءت ترلاسه کړ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشری مانی وای د هرات په اسلام کلا بندر کې د لګیدلی اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. دغه تل پرون غرمه مهال اور ولګید چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخه شوه او سلګونه ټانکر او نور نقلیه وسایط پکې وسوځیدل. د هرات سوداګرۍ خونه وای په اسلام کلا ګمرک کې د سوداګرو د مالونو سوځیدو ترڅنګ یو شمیر مواد د نامعلومو وسلوالو لخوا لوټ شوي. نور په دې راپور کې
د اسلام قلعه ګمرک چې لسلر وشتو د زیاتو ساتونو تیرېدو وروسته هم ځای ځای د اور لمبې تر سترګو کیږي. په دې ویډیو کې چې تاسو یې غږ اورئ، یوازې د موټرونو پرزې او د خلکو ګڼه ګوڼه ښکاري. د هرات سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 2 لسیزو کې افغان سوداګر له داسې ناورین سره نه و مخ شوي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د یکشنبې په سهار خپله فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوي پیښې په اړه سخته خواشینی ښودلې. ښاغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي، د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یوه لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غني د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ کړي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړي دي. نوموړي د ایران دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لارویو ته خپل هیواد ته تلو اجازه ورکړي او همدا شان د اور وژنې لپاره یې یاد ګمرک ته اطفایې را لېږلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې د پلټلو لپاره یې د ګمرکونو د عمومي مشر په ګډون یو پلاوی هرات ته لېږلی دی.
مالی وزارت د دې لپاره چې زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ نشي، د موقت په ډول باندې دوه نقطې چې یو د هرات محصولي ګمرک دی او بل روزانه ګمرک دی، د سوداګرو پر مخ دغه دوه نقطې پرانیستې دي او زموږ سوداګر کولای شي چې اوسمهاله دغه دوه نقطو څخه خپل اموال تای مراحل کړي.
د ښاغلي نوښت په خبره مالیه وزارت د دې لپاره چې سوداګر له ستونزو سره مخ نشي د لنډې مودې لپاره د هرات روزنک او محصولي ګمرکونه د مالونو د طی مراحل لپاره د دوی پر مخ پرانیستې دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال اور لګېدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودید. که څه هم د هرات سوداګرۍ خونه د ګازو او د تیلو د 8 ټانکرونو د سوځېدو خبره کوي، خو د شنبې په ورځ د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله او د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اور لګېدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او بار وړونکي موټرې سوځېدلي دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویلي وو چې په دغه اور لګېدنه کې 18 کسان ټپیان شوي دي، خو رویټرز خبري اژانس بیا په اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې په یاد پیښه کې نږدې 60 کسان ټپیان شوي دي.
و موردل چې د افغانستان حکومت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د بلشوي اور په اړه څېړنه کوي او مالی وزارت هلته د ارزونې لپاره یو پلاوی لیږلی. تازه د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت پر دغه پیښې ژوره خواشیني څرګنده کړې او د اور په مهارولو کې د ایران د اطفایې مرسته ستایلې او هرکلی یې ترې کړی دی. لږ وړاندې مې په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس قاضیزاده نه وپوښتل چې په اسلام قلعه بندر کې وروستای حال څه دی؟
پرون اته سوزی شروع شوی دی، خوست په اسلام قلعه یم، ګر سره یو فاجعه دی، د 1500 موټر زیات ارخ شوی دی، 2.5 میلیون ډالر زیات تاوان د اوس معلوم دی.
بله، تاسو وویل چې هلته په اسلام قلعه کې دا مهال اور مالی وزارت وایي چې مهار شوی، یعنی په مکمله توګه اور بیرته ګل شوی دی او کنه لا هم لمبې شته په ځینو سیمو کې؟
اوس لمبې هم شته، هیڅ شی نه دی پاتې، هیڅ شی پاتې نه دی. ګیس اریخ
څو دلته الاول دی چې موټر ولاړو د ګمرک ودانۍ و نور څو دلته بازار هم و دکانونه هم و او کنه کلک دغه ساحه تصویر کوي اوریدونکو ته.
یو 1500 موټر اریخلیتي، نور موټرونو نور کالا او بل متفادقه متاسفانه غارت شوی دی، دوغونه شی پات نه دی د هوست ګمرک.
دلته خو کله چې ګمرک کې ستونزې راولاړې شوې دي، ګمرک سپځېدلې، ګمرکي چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي. مالی وزارت سوداګرو ته دوه نور آپشنونه ورکړي چې له دوه نورو لارو کولی شي دوی خپل مالونه ګمرک کې او خپلو واردات ته ادامه ورکړي. سوداګر څه کوي دا مهال په هرات کې؟
سوداګر اوس کو یو وقت گزارګاه اسلام قلعه گزارګاه اولین بزرگترین گزارګاه اوس کو قط سو، اوس یو کمیته جوړ شوی دی که څه وکړو، کوشش کوو که ګمرک انتقال کو په اسلام قلعه په هرات، دا هفته بیرته کار شروع کوو.
کوم ټانکر چې سوځېدلی دي یا نور نقلیه وسایل چې سوځېدلی دي تر ډېره شخصي وو او کنه دوی کې داسې مواد هم وو چې دولت پورې اړه درلودله؟
ګرد کالا شخصي کالا وو، د ګرد د سکتور خصوصي کالا.
او څه شی وو پکې؟ تیل وو په ټانکرو کې او کنه نور مواد هم وو چې سوځېدلی؟
د زیات پورې تیل او غاز وو، متفادقه اشیا هم متاسفانه اړیکه شوی دي.
او د دې اغیز به په بازار باندې څه وي؟ دومره چې تاسو وایي چې سلګونه میلیونه ډالر زیان اړولی دی، په لاندې وخت کې به د افغانستان په بازارونو باندې خصوصا د تیلو په بایو باندې اغیز څه وي؟
پرون د نن بازار بالا شوی دی او دا یو ګډ اشیا په ټول افغانستان یو تاثیرات لري.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مشر محمد یونس قاضیزاده و چې په اسلام قلعه ګمرک کې د بلشوي اور په اغیزو او احتمالي زیانونو غږیده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
زموږ کاکله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د سولې اړوند څو مسلو کې تمیګو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په غیر مسؤلانه توګه وتلو په هیواد کې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړې ده. ولسمشر دا خبرې داسې مهال کړې چې له افغانستان د شوروي اتحاد ځواکونو وتلو 2.5 کاله پوره شول. ښاغلی غنی ټینګار کوي چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی، داسې سوله به راولي چې نظامي او غیر نظامي بنسټونه پکې وساتل شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو د دوډیرشمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوشه د نظام ټینګښت وو، خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وټلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شو.
هدف از جهاد برحق مردم ما
زموږ د خلکو د برحق جهاد هدف دا و چې له افغانستان د شوروي ځواکونو له وټلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامی بنسټونه پیاوړي کړي او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وټل مسؤلانه نه ول او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوې له منځه ولاړې.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی، داسې سوله چې پکښې پوځي او ملکي بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړي سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یوه اعلامیه کې ویلي هیله من دي چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د 40 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبرې له یوې مودې راهیسې ځنډېدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤل طالبان بللي، هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د سولې اړوند موضوع کې تمیګو و مېریدل چې افغان ولسمشر ویلي چې له افغانستانه د شوروي اتحاد د سترو لښکرو په وتلو کې تیروتنه شوې ده، او د ویلي هغه مهال سمه محاسبه ونشوه او د دوی له وتلو وروسته افغانستان کورنیو جګړو کې ښکیل شو. اوس د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان دغه شان د امریکا لخوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره موافق نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچي پلاوی وایي طالب پلاوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میز ته نه دی ناست، خو طالبان بیا وایي د دوی د مبارزې موخه د یوه اسلامي نظام جوړول دي. د دغو وروستیو پرمختګونو تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د سولې په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د سولې تړون د بیا ارزونې پایلو ته پته مدي. ښاغلی دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوي تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې د ارزونو په نوم باندې یو سم امتیاز واخلي، او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونه وکړي، خو که تړون کې تغیر راولي بیا به که تاسو شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع
د جو بایدن په مشرۍ واک ته رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت د طالبانو سره د سولې د شوي تړون ارزونه پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو څه ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورترغاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچي پلاوی یو غړی وایي له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکچي پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یوه او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکچي پلاوی او بلغړي رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنی لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه غبرګون نه ښایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچي پلاوی غړي سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوی حضور څه معنا لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخت دی، او همداراز د خلکو سره. د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو په اړه له څلور غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی، او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د شپږویشتمې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان به تلپاتې سولې ته په رسېدو دا خبره غلطه ثابته کړي چې ګنې افغانستان کې سوله نشي راتلای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ورزو یو شمیر ولایتي موضوعاتو ته. د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټروانانو د اعتراض په توګه له مالونو ډک موټر درولې دي. دوی ادعا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه لري چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکي دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم کوي. دوی له تیرو لس ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولي. نور حالې د سیمې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
محمد عمر شاوخوا 45 کلن دی. دی د پکتیا ولایت د اومژې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. د هم د میدان وردګو ولایت لوړي کلي په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ د اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کومه پوستې دي د ورګون نرونڅه تر کابل پرې د اربکینو پوستې دي، بې عزتۍ در لړوي، ټانګو ټکونه در باندې کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړی ده، چا نه ظلم ورسره کړی دی، چې په زور یې نه بند کړی ده، موږ په خوښه لار بند کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو 8 ورځو درولي دي. دوی ادعا کوي چې د لویو لارو پولیس له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او تر څنګ یې ناحقه ځوروي. که پولیسو ته پیسې ورنه کړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبدالنبی هم خپل موټر د سړک غاړې ته درولی دی. ازادي راډیو ته یې وویل له هرې خوا دوی ځورول کېږي.
ورور مرد ترانسپورټو سم پازابی پر لارې د پوسټو سم پازابی چې اره پوسټه مو پازابی زوریم نظر دې نه دوی چې اره پوسټه دراسه د خدای تر اباده پیسې غواړي.
خو عبدالله بیا وایي تر څو چې د دوی ستونزه هواره سوې نه وي همدلته به ولاړ وي. د عبدالله په خبره د غزنی له والي سره یې هم خپل ستونزه شریکه کړې ده، خو غږ یې نه دا اورېدل سوی. د هم د اعتراض په توګه موټر درولی دی.
ترانسپورټ نه وشي کړی، هغه موږ ته بېخي د منلو وړ نه دی. په دوهم قدم کې موږ دا مشکل لري چې پوستې دې موږ نه پیسې اخلي په ناحقه توګه. ما خپل مشکل مو د غزنی والي سره تم ویلای په راوزه کې مې ودرولو، ویډیو یې هم سخت دې ورته ویلې مې دي. د غزنی پوستې دې د سپندې پوستې خلی، د تودیچنې پوستې خلی، د ماکور پوستې خلی، د جانډې پوستې خلی، پوستې کرابوخ پوستې خلی، ټولې پوستې موږ نه پیسې خلی.
دا غزنی چارواکي هم دا ستونزه مني چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس له خلکو څخه پیسې اخلي. والي بریج جنرال سید عمر نورستانی له ازادي راډیو صرف خبرو کې وویل هڅه مو کړې ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لارې کې خزیګان به یي، ولې ډېر بې حده ما کوشش کړی ده، پوستې خلک تبدیل کړي دي، دوه درې نفرې نیولي دي. خبره په دې کې ده چې موږ خلک ځلې کوو، خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکي د پولیسو د زورونې تر څنګ د ترانسپورټ په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. دوی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماپ کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کېږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې دې ورماپ سي. د ترانسپورټ هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیره د هرات د ټرافیکو په مدیریت کې د 5,500 افغانیو په بدل کې پرچه ورکول کېږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ټرافیک پیسې وانخلي. خو وایي ټرافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 50 افغانۍ اخلي. ومې غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورټ وزارت له ویان سره شریکه کړم، خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
میرا چتا سودای لکړی دا د اوس لپاره جواب نور کوي. هینا دا ورسته بیا کوخه وکړی.
ورسته می بیا هم هڅه وکړه خو بریالی نسوم. د سیمې خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې پسونو موټران ولاړ دي چې ډیری له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي، میوې او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثر لوی خارنو کې د اف ام په 3.15 چپو اوریدل شي. اوس هم ورزو کونړ ته او د بیارغونې له ډګره درته یو راپور لرو. د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د 4 کیلومتره په اوږدو یو کانال ایستل کیږي چې ورسره به زر جریبه شاړ ازمکه خړوب شي. په کانال کې وسوه وزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دوی د خوراکي موادو په بدل کې کار کوي. تفصیل لسیمې زموږ د خبریال په راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته د زر جریبه للمیز مکې د خړوبولو لپاره ویله وستل کیږي. د وټپور ولسوال محمد اسماعیل منیب په ویله د روان کار او د هغه د ګټو پاړه ازادي راډیو ته وویل
فعلاً د پاره چې دا کومه ویله جوړیږي دغه په 4 کیلومتره ساحه باندې دا تقریبا زر جریبه ځمکه د دینه خړوبېږي. خلکو ته هم کار پیدا دی. کار د غذایي موادو ډبلیو پی دوی ته ځای مواد ورکول کیږي او دوی په کار
په یاد ویاله کې وسوه بیروزګار او بې وسو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د وټپور اوسیدونکو هم د کانال بستلو باندې خوختي وای ورسره به للمیزم کې خړوب او پکې به خلکو ته کاری فرصتونه زیات شي. حبیب الله او عزت الله افغان ملوای
دا والی چې جوړیږي د پیرونی کانال لیده تقریبا وسو کسانو ته مواد ورکوي چې وړدي وړي دي دال دي او مالګه او داسې نور شي نه دي. کار په بدل کې ورته دا ورکوي او دا والی جوړیږي د هر قسمه مشکل ختموي.
چې دغه ډیر ارزښمند په وټپور ولسوالۍ کې چې د پیرونی ډاګ آباد شي او هم سره د ځمکې خړوبې شي او هغه مهمه ستونزه چې موږ لرو دا به حل شي.
په دې وروستیو کې په کونړ کې د لمریز برېښنا پر مټ لسین څخه د اوبو پورته کولو په وسیله د للمیز مکو د خړوبولو هڅې پیل شوې چې ډېرې خلک دغه کار لنډمهاله ګڼي. خو د پیرونی ډاکټر د ویلي وستلو لومړۍ هڅه ده چې تر ډېره او بې مصرفه به للمیز مکو ته اوبه ورکړي.
بوسر با کوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کرده. I am always going to put America first.
Referendum
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. که چیرته انټرنیټ لري په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ. د غراز هلته خبرونه او راپورونه هم لوستلی شئ. پته د ازادي راډیو ډاٹ کام. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له استیضا کېدو براءت ترلاسه کړ. سره له دې چې اکثره سناتورانو د ټرمپ د استیضا محاکمې ته رایه ورکړي خو د استیضا لپاره لازم شوی شمیر پوره نه شو. نور د عصمت ساروان په راپور کې.
د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالد ټرمپ استیضا کېدو ته رایه ورکړه. خو درې څلوېښت نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند وو سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ټرمپ محکومیت ته رای ورکړې. ټرمپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه وشپېته هغوی د خلاف رای کارولې وای. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ مکانل د رایو لا چول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس ته حملې په مهال د ډونالد ټرمپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمې نیټې د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کومو کسانو چې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ مکانل په عین حال کې وویل د ډونالد ټرمپ نه استیضا کېدو ته رایه ورکړې ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبه دی او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخواني چارواکو د استیضا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالد ټرمپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالد ټرمپ د سنا جرګې له لوري د استیضا محاکمې د ردېدو په غبرګون کې یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هر کلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت یې بیا امریکا ته راګرځولی او پراتونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استیزاد دوهمه محاکمه تیره اونۍ په سنا جرګه کې پیل شوه. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استیزاد تر ټولو لنډه محاکمه وه.
لدی سره ورو ورو د دغه مخامنې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شو. په کابل کې د مخام شپږنیمه بجې دي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.